السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجی مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قمندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته یو سل نه شپېته افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سری میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دفیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه یا په قطر کې او یا په کابل کې د سری میاشتې په مرسته وشي او لګښت به یې د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دافیر زیاته کړې چې هیواد یې په راروان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلنو د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې نن لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده.
ما دو مسابقه برد داریم، یک باخت داریم. تاجیکستان 3 برد متوالی داره. اگر ما امروز بتانیم تاجیکستان با هر نتیجه شکست بدیم، امتیاز ما هم نو میشه، امتیاز تاجیکستان هم نو میشه و دیگه بازی هم وجود نداره. به دلیل ای که ما در بازی رو در رو تاجیکستان شکست دادیم، گل‌های زده تاجیکستان حساب نمیشه و افغانستان قهرمان میشه.
د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوې او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د سویدن د حکومت یو څیړونکی وایي محققانو د نارس تریم د تیلو د نلیکې په زیانمنه شوې برخه کې د چاودیدونکو موادو نښې موندلې دي. د سویدن او ډنمارک چارواکي په نارس تریم یو نلیکه او دوه نورو پایپلاینونو کې چې روسیا د بالتیک سمندرګي له لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څیړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوې چې ګنې د دې نلیکې د تخریب هڅه شوې. ډنمارک تیره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څیړنې ښیي چې دا سوري د درنو چاودنو له کبله رامنځته شوي دي. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاو وروسته د اشغال شوي کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګي اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنګرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا بیرته ونیسي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره ښایي مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوی. سوداګر غواړي چې باید دا لاره سمدستي پرانستل شي.
ډیره حیاتي لاره ده ځکه چې زموږ جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایرات څخه نیولې تر غزني پورې که د وچې میوې دي او تازه میوه سته هم له دې لارې څخه صادرات کیږي.
په خوست کې د شپږو مرکزي ولایتونو د سانګو وهلو یا نیزې وهلو تورنمنت
نیزه بازی یا د څنګه وهلو بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. دغه په دروشت په ارتباط باندې منګه یو ټورنمنت نیولې په خوست کې.
پر افغانستان د طالبانو له 15 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت تر اوسه هم نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې موضوع څېړنه کوو.
دغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري پر توغوی اقدامونه چې پر ازمتونه پیژنی جهان هم دا اقدام پروژه پرون نه وکړه.
د دې مطالبه ترڅنګ د ازادۍ او اوریدونکو ځنګړی پروګرام هم خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په بلنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه وویل شول چې د ژمي پراتلو سره به په ټول هیواد کې میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو کار تفریح او سیاسي ژوند بندیزونو پر بشري وضعیت نیغ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه چیرته چې د افغانانو اوسنی بشري وضعیت ناهیلی کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالۍ جوس امسویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړله. وی ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر خلک یې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس له 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مهال چې دوه کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د میرمن جویس په خبره بیوزلی مخ په ډیرېدو ده او همدا اوس هر کورنۍ د خپلو عوایدو 85% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. داسې مهال چې د روغتیا، زده کړو او نورو بیړنیو حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالۍ په طالبانو هم نیوکه وکړه چې په نجونو او ښځو د محدودیتونو په وضع کولو سره یې افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو مو په دې غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب وغوښت خو وایاندې ځواب رانه کړ. خو وړاندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلي هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړې او ناسم کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلي په خبره د UNDP معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه او ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د دې هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اګزلی هم طالبان تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. فریکس اګزلی زیاته کړه طالبانو د ښځو نجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته له تلو منع شوي او تر خواهیي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت په سترګو هم ونه ویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیې استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه وکړه خو په ځواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤولانه نه ده چې د یو خپلواک مرکزي بانک په نشتوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
3000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د سپین بولدک چمن لار لا هم نه د پلانستل شوی. د لار 15 ورځې مخکې له هغه شخړې وروسته بند شو چې پترس کې لک تر لګیا او پاکستانی سرتیری ووژل شو. دواړو خواو یو ګډ کمیسیون ګمارلی دی چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي سره رسېدلي. دا لاره داسې مهال بندېږي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته صادرېږي او سوداګر وایي چې ډېر تاوان وراوښتی دی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو له مرستیال عبدالباقي بنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی دی.
د سپین بولدک لار د جنوبی غرب حوزه لپاره خصوصا د ټول افغانستان لپاره کوایم هم ډیر مهمه لار ده او ډیر حیاتي لار ده، ځکه چې زموږ اکثره صادرات چې د جنوبی غرب حوزه دي چې د ایرات سنیوالی تر غزنی پورې د همدې لارې څخه کیږي، که د وچې میوې دي او فعلا که تازه میوه سته هم د دې لارې څخه صادرات کیږي، چې یو خو په دغه بخش کې زموږ زارینو ته تاوانونه رسېدل دي. بله موضوع دا ده چې زموږ د ترانزیت لاره هم دا ده، کوم چې د کراچي د لای نه زموږ وارداتي مواد چې راځي هغه هم پر دې لاره باندې سپین بولدک ته راوړي. یو تاوان خو یې دا دی چې هغه موټران چې دلته راوښتي دي دا چې خالص کنټینران دا بیرته باید واوړي په ډیر لږ وخت کې، متاسفانه 15 ورځې کیږي چې دا همدلته ماتل دي. هر موټر د ورځې د 150 ډالر پورې دوی هغه ډیټینشن ځینې اخلي، یا هغه مثال ځنډېدل چې دا خپله په 100 موټران دي، دا یو تاوان دی. او هغه میوه چې موږ پیلن لرو پر هغه په وخت تېرېدو سره د هغه پر کیفیت او قیمت منفي تاثیر کوي، او بل هم په دې سرحد باندې یا پر دغه دروازه باندې تقریبا 15,000 شاوخوا خلک کاروبار کوي چې دا کارونه هم د سقوط سره مخامخ دي. د جنوب غرب حوزه د ډېرو ولایت څخه دلته مسافر راځي چې غواړي واوړي پاکستان ته، هغه ماتل پاته دي. نو په هر صورت دلته په میلیونو افغانۍ تاوان زموږ عامو خلکو ته او سوداګرو ته رسېدلی.
بینا صاحب، اوس د کومو میوو د صادراتو وخت دی؟
تازه میوه ده چې هغه انار دي، او بل هم سبزیجات دي چې په هغه کې پیاز شامل دي، بادرنګ شامل دي، سیب هم زموږ د وردګو د ولایتو یا د شاجویو د غزنی څخه راځي، همدم ماتل پاته دي. او بل زموږ د وچې میوې د صادراتو وخت هم دی چې اوس موږ تازه مثال کشمش رسېدلی دي، او جوشې مې رسېدلی دي، او هم انځر رسېدلی دي. نو زموږ د دغه تازه میوه او وچې میوه د صادراتو وخت دی.
هغې خواته څومره باري موټرونه بند پاته دي؟
باید ووایو دا چې موږ یو وارداتي ملک یو، او موږ ته واردات هم پاکستانی مواد واردېږي، او هم موږ د ترانزیت مالونه دي چې په شواروز کې په 100 موټران کیږي. نو که دې ته حساب وکړو شاید په 100 موټران اخواته ماتل پاتې، چې هغه هم د زموږ تجاران څخه توقف اخلي، او هغه کمپنۍ او بارچلانی کمپنۍ چې دي هغه ډیټینشن یا ځنډېدل ځینې واړي په دې صورت، او ځینې اموال پکښې کېږي چې هغه په توقف سره هغه په کیفیت پر قیمت باندې هم منفي تاثیر کوي. یا خوراکي مواد دي، د کوشنیانو شیدې دي، او دواوې دي، او نور داسې مواد دي چې په توقف سره ډېر تاوان ورته رسېږي. نو هل خواته زموږ په 100 موټران فیرن ماتل پاته دي د ډالرې بندېدو په خاطر باندې.
د کندهار د سوداګرۍ خونو مرستیال عبدالباقی بیناو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونۍ سیالۍ د وزلوبې د ملي فدرېشن په نوښت جوړې شوې وې چې د چارواکو په وینا هدف یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. پر دې موضوع دا راپور واورئ.
د پنجشنبه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه یې موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازي یا د سانګې وهلو میله یا بازي دا خو یو ډېر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسو وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده، او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او په زړه پورې لوبې لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دي ورپېژندل شوي. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبې باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کړي.
ایمو ارزو دادو چې موږ د افغانستان ملي لوبې دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بل لوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوبو سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي:
موږ چې راغلي خوست ته راغلي یو، د نیزبازي لپاره راغوښتي، موږ ته یې دعوت راکړی ده. نیزبازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې هلته موږ اسان پرې باندې راوځغلو. متاسفانه سې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې ترسره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي: دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خو دانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په چشمو کې لوبېدلي یو، په ټینګ کې د ظاهر شاه بابا په ټینګ کې زما بابا لوبېدلی دی په چشم کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په شمیر سیمو کې هم له ډیر پخوانه د نیزه وهنې لوبې کیږي، چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی ځواکونه وایي د اوکراین په ختیځ کې توانېدلي چې د روسي ځواکونو څو حملې په شا وتمبوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل دوی د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسان په شا کړي دي.
اوکراینی ځواکونو نن د نومبر په 13 وویل دوی توانېدلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو حملې په شا وتمبوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین په بنسټیزو تاسیساتو باندې حملو ته دوام ورکړی دی او د ساړه ژمي له رابرسره کېدو سره هممهاله د برېښنا او ګازو په رسولو کې خنډونه رامنځته شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپلې شپنۍ وینا کې وویل د روسیې د توغنیزو بریدونو په پایله کې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې دي.
د توغندیو د بریدونو اغېزې هر ورځ پر اوکراین مشاهده کیږي. د برېښنا د پلان شوي پرچاویو سربیره بیا هم بیړنیو پرچاویو دوام کړی. تر اوسه تر 10 میلیونو زیات اوکراینیان د برېښنا له انرژۍ بې برخې دي.
په دغه وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه ته کسان وژل شوي دي چې اټکل یې کېږي د وژل شوو شمیر لوړ شي. زلنسکي په خپلو خبرو کې وویل موږ خلکو ته د انرژۍ د بهیر د دې کولو لپاره هر څه کوو. هغه زیاته کړې ده د اوکراین هوایي دفاعي سیستم توانېدلی چې د روسیې شپږ روس توغندي او 15 بیپیلوټ الوتکې په نښه کړي. روسیه د نومبر په 12 د جګړې د پل رهیسی تر ټولو سختو بمباریو څخه 2 ورځې وروسته په اوکراین کې د توغندیو وشتل بیرته پیل کړه چې د انرژي تاسیسات او ملکی ودانۍ په نښه کړي دي. چارواکو ویل اوکراینی متخصصینو د ساتونو لپاره کار وکړ څو د اوکراین د مرکزی سیمو په ګډون 80% اوکراینیانو ته برېښنا ورسوي. خو دغو چارواکو ویلي د خرسون بیرته نیول شوي ښار کې د ښخو شوو ماینونو په وجه دغه چاره ورو شوې ده. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت په وینا د روسیې په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د برېښنا 45 تاسیسات زیانمن شوي دي چې په پایله کې په زرګونه کیلومتره لوړ ولتاژ لاینونه کار نه کوي. له دې سره هممهاله د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وزیر د ملي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل پلټونکو د خرسون په آزاده شوې سیمه کې 3 شپېته هغه جسدونه موندلي دي چې د شکنجې نښې پرې ښکاري. د اوکراین د بشري حقوقو پلټونکو وړمه ورځ داسې ویډیو خپره کړې چې پکې د خرسون ښار کې د شکنجې او خون ښکاري چې په یو وخت کې پکې 15 کسان ساتل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو خو له هغه مخکې یو تفصیلي راپور لرو. د اکتوبر په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د دوی سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان ټینګار کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د نړیوالو لپاره د دوی شرایط د منلو نه دي او تر اوسه یې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت له ورکولو ډډه کړې. نوریاس نوری په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته زغلنده کتنه کړې.
نو چامونیت هم ستا، ولس هم ستا، او جغرافیا هم ستا، نو دمو حکومت هغه شرایط ټول پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د په رسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیا، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسېدو 15 میاشتې یې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغې مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغې حد کې دی چې په افغانستان کې په روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت ته رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پېژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نو هغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پېژني، جهان هم دا اقدام پروژه پوره نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو. ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډېرو دغو هېوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پېژندنې یې ډډه کړې ده. آیا دا هېوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول، هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دو لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته یې کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پېژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پښتنه دا ده چې دغو د ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کېږي د ناتو پراس کې امریکا او جاپان په مالو هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وه، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د دې لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی، تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي ده د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بېساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پوه ودیر صافی
څوکې هغه خالي وای بهتره ده دا د نړیوالې ټولنې د غړو هغه متناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت یې په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یو په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېدا، او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لوري د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و، او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لویه جرګه مراغواړي، که څوک لویې جرګې له نامه سره مغه لري چې لویه جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د اپل لسګونو طالب چارواکو نمونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تېرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ییزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بېږي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندا دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
4:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې داسې به پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف یې هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 1.9 شپېتو افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارزفیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه به یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارزفیر زیاته کړه چې هیواد یې پر روان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنه یو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د فوټبال د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلنو د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده. د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر 9 پیل شوی او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د سویډن د حکومت څېړونکي وایي محققانو د نارت ستریم د تیلو د نلیکې په زیانمنه شوې برخه کې د چاودیدونکو موادو نښې موندلې دي. د سویډن او ډنمارک چارواکي په نارت ستریم یو نلیکه او دوو نورو پایپ لاینونو کې چې روسیا د بالتیک سمندرګي له لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څېړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوي چې ګنې د دې نلیکې د تخریب هڅه شوې. ډنمارک تېره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا د درنو چاودنو لکبله رامنځته شوې دي. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریا وروسته د اشغال شوی کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنگرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګي اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنگرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته ونیسي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي. ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشي کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له یوې فعالې او د پي ټي ایم له غړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم الیس خان انصاری د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. تاسو په تورخم دروازه کې د یو افغاني میرمن سره زور زیاتی یا بی عزتی سوی دی، نو د دې پر ځای چې زموږ ښځو سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بی عزتی کوي، نو شکر ده چې په خپل هیواد کې په شری حجاب کې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې را خلاصې کړو. د ښځو پر مخ او دلته ښځینه ډاکټرانې موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکړو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او زموږ ښځې په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې نور د ښوونځي د نورو ښځو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم، هیله لرم چې دغه یو پیغام شیر کړي. نور د خدای په لیاز دغه مهاجرینو او دغه بارډر غم وخوري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل اوښتم مریض یم د تداوی دپاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړي دي چې پاکستاني ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هاسې کوه، هغه را بارډر پاسه کوو واپس یې کوو. د ماته 2000 راکه، ماته 5000 راکه، ماته 1000 راکه، زه جاړو. نو ډېر په تکلیف مسلمانان، ډیر په عذاب دي، سیاساری مؤمنان، مریضان. نو دا مې د دې څخه دغه هیلو خواهش دي چې دغه د خدای په لیاز دغه کارونه م کوي، د دغه شانو مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبرې وکړي، په دغه لار کې اسانچاوي راولي. کله کته هر څه کې هم ورڅخه دی واپس یې وهي ټکې به سچي وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ، دا ټول عمر همدغه شان حال له افغانان ته پاکستانیان بیخیز د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دې خوانه په لک پرې شلو یو څه گزاره به کوله. اوس امارات کې خو دې خو خپل حکومت دی چې څه کوي هغه کولی شي، او دا حکومت هیڅ په قصه کې نه د پوسې نه کوي چې دا افغانان دي، د خاورې بچیان دي. د انسانیت په سترګه ورته نه دی وګوري او نه ورته هغه ګوري. زما خپل د سترګو حال دی، زما ترو مریض و، د کینسر مریض دی، مرۍ خرابه ده، دی زګینه مواړه واخوا ته او دیو مې اجازه راکړه. هلته چې کله واړه پاکستانی فوجانو راته ویل دا دې پورما کې دغه د تاسو د بیرته ایسته واړه. مونږ چې بیرته راواړه بس مونږ یې موهلو، دیو مو وهلو او بې عزتي را لوکله او مریض یې ګډ وډ واهه. نو دغه زما د سترګو لیدلی حال دی. یوه ورځ نه دا هر ورځ دا کار کېږي. هغې نه وروسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کړه، واسطې او پیسې او اخوا دیخوا. نو اوس یې را لاړولی دی، تره مې اوس هم پاکستان کې ده او دغه حال دی زمونږ. الله دې رحم وکړي. نو السلام علیکم.
السلام علیکم، وسدام خان یم د پاک افغان بادر چمنسه. نه د ټول ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه زما د قبول کې، او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر دا بادر باندې د سرونه واچي. دا اوس څنګه حال دی؟ دا د پاکستاني چارواکو سره دې خبره وکړي کښېدینی. دا طالبان هلته وایي چې وایي ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستاني چارواکي نارینه جونه واپس کړي او ښځې ایله کې دورې. هغه په شپو ورو کې، په دوو شپو هم ورو کې، په درو شپو هم ورو کې، کوچنیانې هم ورو کې، چپه ورځ تکسی دي. پر دا لږ رڼا واچي، دا طالبان د خدای وسیله وکړي، دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دا دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي، او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي. نو که هغه امکان لري بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي، ځکه چې 50-60% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي. نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکوونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم. وروره، دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلی وو. په کراچۍ کې ورور اگر کسان نیولی دی د کراچی پلندی جیل کې بندیان دي زما خپل د سترګو لیدلې آلی په 15,000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو وار ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکی په بدل کې د یو وار دینداري باخو خبر ملاقات سره کوای شي. ورور د غزما زغ د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري. ورور زما خو زور نه رسیږي خپل ورغلی یم لیدلې مې دي خپل د سترګو لیدلې آل مې دی. ورور د دغه کسانو غم دی وخوري د کندهار چاپه کړي د سکرې چې دوی ور چاپه کړي هغه د سکرې ورڅخه دي بل شی نه لري نه شناخته کارت دی که پاسپورت دی که د سکرا دی هېڅ شی نه مني ګرد په جیل کې اچولی دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي. ورور بس دغه زما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي د خلکو غم دی وخوري. بس وسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ترینو ولسوالۍ نه خبرې کوم. امان الله مې نوم دی. دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راستنې شوي دي واپس راغلي دي چې هغې سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي ډېر په هلته تکلیف باندې راغلي دي جمع کړي دي بس راغلي او دلته دین علاوه په تورنم کې دې سره هېڅ قسم کومک نه دی شوی او راغلي دي. دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ او دویمه خبر دا زه کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي او مونږ په دې ډېر خوشحاله چې هغې ټول خپل وطن ته خپل خوښې سره راستنې شي او رجسٹریشن نه پات فورن خپل وطن ته راستنې شي. موږ دا مطالبه هم کوو تاسو نه چې هلته دا بری باندې خوشحاله زموږ ټول افغانان دلته بیا یو ځای شو خپل وطن آباد کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زمن یو مهاجر یا افغان پاکستان ته دی پاسپورت اپ کې را کوي هغه بیا هم پوسټ اپ کې هغه باندې کوي هغه ور کوي او دا غینا ورته هر په د افغانستان هر ګوډ ګوډ کې تیرې دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
ورور زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت څخه زموږ دغه کوم کسان چې په خواریو په مزدوریو پسې تللي دي په پاکستان په کراچي کې وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي که غریبکار وو که کارت دی که پاسپورټ ولا دي که ټاپه کړې دي کرا ده ټول یې وروره بندیان دي په پاکستان په لنډي جیل وو په سنټر جیل کې. د دغه زما غږ دی د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي او د سازمان ملل پرې د ازما زغور شو په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله ترټل ډیر ځلم پر شروع دي ته دغه غم دی وو خوري سي د ازما زغور شو. ورور السلام علیکم.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلنا تاسو سره په تماس کې مده زوی کوم سلامونه ډیر ډیر وایم دا د دې را دوکار کوونکو کا او په خاصه توګه ټول او ځینکه بعد د سلام مو دا درخواست یې وروره چې منګه د پاکستان د کلارټو او د هغه مسیر ازو کنه نو بس 8,000 خو مې د ساو شو مګنن 15,000 10,000 د دې چې زمونږ د هغه مسیر سره ترکیږي او د دې مخې کې کنه د دې مخې بس 15,000 10,000 یو لک خو ولا کې زمونږ د وښینې بار ته خبره ده. دا زمونږ درخواست دی د افغانستان حکومت ته د خسته حکومت دی د افغانستان حکومت وزد سیاست دا ځکه په دې خاطر چې ارسمه یو سړی بس پاشي کنه په مظلوم باندې ظلم نشي کولی که ارسمه یو سړی زوره ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولی که ارسمه یو سړی زوره ورشي ارسمه دغه شي کنه په خاطر یا بدماشي نو غریب سړي سره څنګه مت نشي کولی. نن داسې وخت کې کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز ګدا خان بدماش په یو لار باندې وایي مجاشتي یو په بل باندې اندازه کله نه کولی شي نه به وتی د سیب د سیب د سیب د جزاده داغه د پاره بس دا د درخواست دی چې دا کوم ترتیب سره چې مخامخ کنه د دغه تکلیف د منګه دور او باسي دا الله په کومک باندې نړیوالو تم دا درخواست دی چې موږ به تر کوم وخت پورې به یو ګناه کې مختلای دا ګناه به موږ لږی کنه اخیریت کې چې سره اسمه ګناګار یې جزاء ولور هغه یا غله جزاء نه غسري خلاصي او موږ دا تاریخ 50 کاله په افغانستان کې جنگ او جګړې او تکلیف او زحمت او دزومات اوس خو ختم شوې دي اوس خو کلاري ده اوس موږ هم ښه دي یو تر څو نشو لږه چار چاپیره ته باندې زونه دي بس کم تر څو دي چې په چلار شو بس نه نیسي مزرین په غلا باندې کو ام ګرځیدل په غلا باندې کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی په افغانستان کې ښه ډاډه ګرځیدي شي خو بس بختانه د افغانستان سره په یو ځای کې ډاډه ونه ګرځیدل چې ښکارا خوشي بس ویل دا وي ماجر دي افغان دي بل ګناګار دي دا د پاتې روه د افغانستان په نړۍ والو ته پاکستان هم د ځرفت حکومت هم څنګه دا ته راځي چې بس موږ دا ګناه چې دا راځو ته معاف کړي بس موږ نو پښتنه غواړو کوم ته بخره وکړي او دا کومه ګناه چې موږ خپل دا کومه نړۍ والو ته جوړ کوو حکومت باندې
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګ راتګ ستونزې یاد شوې وې. دغه راز له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې لږ تر لږه 1200 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. د یو اوریدونکي پیغام هم همدا و چې یو خپلوان یې هلته بندي دی. کله چې دی لیدو ته ورغلی لیدلی دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي. دا چې دغلته په کراچۍ کې څه شمېر افغان زندانیان دا مهال د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی، په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقونو له فعالې او د پی ټی ایم له غړې منیزا کاکړ سره دا مرکه کړي.
دا مال په کراچۍ او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې بندیان دي، پکې زیات شمېر د ښځو د ماشومان.
دا څه وخت بندیان شوي دي؟ د څه وختونه معلوم دي؟
دا د اکتوبر د میاشتې نه.
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې د کومه کسان دوی نیولې دي؟
ولې دوی نیول شوي دي؟ اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل؟
په دوی باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents to Pakistan taragali foreign act da paper du bandi lagi de so padi ki jab shmir da ko kasano de 300 300 da kasani ki maqbala wa sara mulaqat shui ki da ko sara karduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the kadi de ya mu police station tum pasitaliu نو هغه بیا موږ انکار یو چې به موږ سره خدای شي سم ډاکومېنټس موږ دوی نه دی اخستي.
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره وو دغه سبب چلن کیږي؟
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي.
په دې ورسره کې د څو تنو د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو، تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړي خبر به یاست چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسره ورځو کې خوشی شوي دي؟
دا اوس 13 ورځې کې موږ ډېر کسان چې دی واپس لګلی و، خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو،
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده، دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده؟ تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوي دي، هدي اعظمي سزا د دوی څومره ده؟
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي، نو ډیسټریکټ موږ د ریپورت لپاره درخواست ورکړو، دوی کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وي، نو یو میاشت سزا ورکوي، کنی دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي.
په کومو شرایطو دوی بیا خوشی کوي؟
شرایط دوی بقاعده په اورډر کې دوی لیکلي وی چې دوی مخامخه بارډر کراس کواسته.
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي. تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي؟
هو، مونږ بار بار باندې هغه سره ملاقاتونه شوې دي او هغه په مدد باندې موږ پاکستان حکومت سره هم خبرې شوې دي.
بله، دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې له دغو بندیانو سره ځینې وخت بد چلند هم کیږي، زورول کیږي په زندان کې دننه. دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي؟ دغه بندیان سره چې تاسو غږیدل یاست، دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي؟
د زنانه سره خدا چې چلسن نه دی شوی، خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیات نه راکوي، لکه څنګه چې انور کې دی انو ته ورکوي زمونږ نه پیسې غواړي. د دوی او دا کسان چې کله ونی ولوم شي د دوی نه ازدې سره سم پیسې یا سم قیمت سامانونه وی ورسره هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان یې په ایف آی آر سکیم نه مینشن کړي چې مونږ دې بیا کې کلیم پوچی به د زمونږ سامان واپس راکا.
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي؟
د لپاره ګورنمنت هم لیټر لیګلې دی راغوي سره ملاقات کول هم کوشش کړی دی. د دوی سفارت نه مونږ ویل دي چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې د دوی سره خبره وکړئ، د پاکستان ګورنمنت سره، چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي هم نو باید اغلیا دی ورته اواري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي.
تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دي چې د افغانستان یو تبعه د تخار ولایت یو اوسیدونکی په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی، تاسو کوم څه اوریدلی دي؟
او بالکل، هغه د عدالت له لارې خبره شوې او ما د دوی سفارت ته خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر په لګیا کړی دی، ته اوس له عدالت کراچۍ کې دی.
یعنی مړ شوی دی؟
تیار کې دا یو زوی هم دی.
یعنی
جی بالکل،
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس؟
نه نه، یو کس مړ شوی دی، بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی، نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی چې تر څو پورې دا ایف آی آر نه یال شوی د ده زوی نه وي د ریپورټ آرډر شوی نه وي تر هغوی موږ د ده لپاره هم لیټر نه شو درکولی.
یعنی مړی نه ورکوي چې افغانستان ته یې ولیږي؟
بالکل.
په خپل مرګ مړ شوی دی او ناروغ که کوم بد چلند ورسره شوی دی؟
او بالکل دا ناروغ ولی دارنګه ډیر ناروغان دي پکې. یو بل زموږ افغان ورور دی چې هغه بیمار دی او دا غل لپاره موږ بقاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو. خو چې کم سے کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پریښې نه دي.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
ستاسو له نظره آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقونو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بندیانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
هم دا په موږ په عدالت کې بار بار اوچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دی. بندي موږ د دوی سره خبرې کوو، ایمنټیریان لاس باندې موږ دوی سره خبرې کوو. په دې وجه باندې د دوی کومه د دوی په قانون کې چې کومه سزا ده درې کال نه وخت تر لسو کالو پورې ده چې څوک غیر قانوني طور پاکستان ته راشي، نو موږ به دغه ایمنټیریان لاس او دا کورس ته ایکسپلین کړو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي یاست تاسو او همداراز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست، داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل. یو این ایل سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې دي او موږ هم د هغوی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې چې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د این ایل سی آر چې کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنی چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اوله سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یوه داسې کمیټي جوړه شي چې هغه مقاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بھائی یا خو په بارډر مرا پرېږ دی او که را پرېږ دی چې بیا دومره ما زور وایي.
یعنی تاسو هیله من یاست چې
موږ دا کوېشن هم مودي ته وی چې تر بارډر تر کراچۍ پورې دا خلک څنګه رالو غیر قانوني ته؟
بله. تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستاني چارواکي یو څه خپل هغه دریز نرم کړي په تیره هغه افغانان چې هلته په قانوني اسنادو پاکستان ته درځي حداقل هغوی ونه نیسي؟
زموږ کوشش خو دغه دی چې دوی سره چې کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي دلته چې کوم افغانان دغسې ژوند کوي چې دا اوس نه دي راغلي د کلون ورځ دلته اوسي، د هغوی سره هم ډېر ناروا چلند روان دی. اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګه او بقاعده ورته وایي چې موږ ته دومره پیسې راکړي کوي موږ به په فورن ایس کې دننه کړو، او داسې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
تاسو اوس ویلې چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدلي دي. څو اونۍ مخکې په یوه دوسیه کې د پاکستان سترې محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږېدلی دی او د زیږېدو رسمي سند لري د پاکستان د قانون له مخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستاني تابعیت ورته ورکړل شي. آیا دغه پروسه روانه ده او که دا یوازې همغه یو کیسو؟
نه، زمونږ دا کوشش دی چې موږ په افغانانو کې دا شعور پیدا کړو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي، د دې پروسس لپاره چې چا پلار یا نیکه دلته اوسېدلي دا هغوی سره به کارډونه وي، نو دا په مدد سره دوی د دې چې دوی چې کوم بچیان دلته پیدا شوي دي دا هغوی لپاره پاکستاني سیټیزنشپ چې کوم ایکس دی هغه د هغه لاندې دا هغوی هغه کار وشي.
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسي کلونه کلونه یا هلته زیږېدلي دي تاسو چې ورسره غږېدلي یاست هغوی غواړي چې پاکستاني تابعیت واخلي؟
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي، نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان تابعیت واخلي.
د پی ټی ایم غړی او په پاکستان کې د بشري حقونو فعاله منیزا کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ دغه مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. اوس مو مرستې ته اړتیا لرو، خو هغه مرستو کې توپیري چلند را سره کیږي، موږ ته مرسته نه راکول کیږي. هیله ده چې زموږ آواز مشران واوري او دغه معیوبینو او معلولینو ته یوه توجه وکړي. له ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
افغان پر صفت باندې آزادی راډیو ته دا پیغام پریدم چې بیا هغه شهدا چې هغه په تېر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي د هغه حقوق طالبانو ولې په خپله ګډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا چې دي دا خو تیګه نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما آزادی راډیو ته پرېښود.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. همدر در سره پلین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروست در سره کوله. وروره چې پاک خبره سره وکړو شفافیت ولاکه پکښې دی، بالا خوار و غریب ته نه رسېږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسېږي چې ښه دنیا ولري، ښه مټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسېږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالګي یو، موږ ته معلومېږي، راځي دلته د مرستو پر برابر دا خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي، هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري. هغه نن که یو وابسته دي درلوده خو لا نوشته کېږي، که وابسته نه وه نه نوشته کېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نوم مې ایمل دی، د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته د ټلیفونو کوم مشکل چې دی را طرفه دی کې، نو که دغه مشکل دغه را طرفه سي سلام او د سیم دغه نمبرونه دي، زموږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تېره بیا د سره انکلا په سیمه کې دا سره انکلا یو د کنګ سیمې نو کار نه کوي دلته زموږ پر د علاقه باندې. ورور
ورور دغه د لغمان ریاست شهدا معلولین چې دی دغه من مزه خپل مایب هم د تیر د جمهوری دولت او بس هلته هغه وخت کې مې مایبي جوړه وه، تنخوا مې اغسته دې ته مو فرمټه کړل، دوی هغه مایبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدا معلولین رئیس، او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړله. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې مایبي موږ بیخي قبلونه، او بس قالب واچوه ګرځه، کار روزګار مالې نشم کولی، بچیان مې دي، څنګه چل دی؟ پښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزنداره نه وم، بچیان مې نه وم، مرا کوه بیخي، ما ته مرا کوه. نه 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 وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دیخه هم معاوینې هم وروره رئیس یې، او هلته زموږ حصه وله کېږي د بین الملل او د موسسې نه، او دوی وروره موږ ته نه راکوي خوري یې، هغه نو نړۍ پوشه او خپل قضاوت یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ آزادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
پنگڑو شنگ شنگ سادہ پنگڑو شنگ شنگ سادہ
ساده پنگرو جنمی هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگرو جنمی ساده پنگرو جنمی هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او سادا بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکی چالو نم دس رو شنڈو جامو نم.